ما دوم صحبت ادامه میتیم. آل خبرهای داخلی را از نادیا صافی میشنویم.
د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي. د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکوپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره لوګر ازري ولسوالۍ ته رسېدلی او د فرا سیمه ییز چارواکي وایي چې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي تښتول شوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکوپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره د لوګر ازري ولسوالۍ ته رسېدلی. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو لارو هڅې کېږي سو د یادې پاکستاني هلیکوپټرې و سورلۍ د طالبانو له منګولو وژغورل شي.
په دې برخه کې موږ د قومي مشرانو هم سپینګیري هم لګیا دي کار کوي چې پاکستان د عام خلک راغلي دي، البته په غیر رسمي شکل سره راغلي دي، په ډول باندې نه راغلي نو کار ور باندې روان ده.
دا هڅې وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان یو هلیکوپټر یوه اونۍ وړاندې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او سورلۍ طالبان ونیولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لوګر ته د دغه پاکستاني پلاوي د سفر په اړه بېخبري وښوده. د فرا سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په پښتوکو ولسوالۍ کې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مهال وتښتول شول چې د پښتوکو ولسوالۍ کلینیک ته په لاره وو. نوموړي وویل چې دا مهال د سیمه ییزو مشرانو او د ولسوالۍ مقام لخوا هڅې کېږي تر څو دغه کسان بیرته خوشي شي. یو شمیر مدني فعالان په لغمان ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي تر څو دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. دغه مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د حکومت بېغوري د دې لامل شوی چې افغان ځواکونو ته تجهیزات ونه رسیږي او د ناامنیو لمنه پراخه شي. مدني فعال مجيب الرحمن لحاظ نن خبر اعلان ته بدړول:
همدا اوس د لغمان د مرکز د دروازو نه اخوا ته هیڅوک نشي وتلای، وضعیت خراب ده. لغمان ټولو ته معلوم ده د کابل دروازه ده. ک لغمان وضعیت زر تر زر کنټرول نشو، خای چې کابل هم نور په دغه شکل باندې پاتې نشي.
خود افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه کافی تجهیزات په واک لري. او د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه نن غرمه مهال شوي چې نه تنه ټپیان شوي هم دي. خغلی فرهاد ویل چې چاودیدونکو توکي په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، خو تر اوسه د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. دا وتر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان په جنوب لویدیز شار کوټه کې به می چاودنې لشته لژدیا لس پولیس افسران ټپیان کړل. دا چاودنه نن د بلوچستان په مرکز کې هغه مهال وسوه چې د یو پیژندل سوي قاضي ظهور شاهواني موټر له سیمې تېره ده. د بلوچستان ایالت کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو حالت خراب دی. د ژغورنې یو کارکوونکی عبدالرحمن له سیمې څخه رویټرز خبري اژانس ته وویل: دی وای دی قاضی موټر لدی ځای تیر سو چې سم دستی چاودنه وسوه. د چاودنې له ځای څخه مدیر لستنه ټپیان پورته کړ او د ښار روغتون ته مو لیږل. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې کوټه ښار کې د یو روغتون مخ ته په یو ځانمرګ برید کې در 15 تنه وژل شوي وو چې ډېری یې مدافع وکیلان وو. دوی ته اکست پر اتمه د یو بل وکیل بلال قاسي د وژل کېدو په اعتراض کې په دې سیمه کې راټول شوي وو. بلال قاسي د اخرې ورځې په سر کې محکمې ته پر لاره ووژل شو. کیف وای روسیه په دې ورستیو کې د اوکراین او اشغال شوی سیمه کریمیا پر پوله ډېر شمیر ځواکونه چې په عصري وسلو سنبال دي ځای پر ځای کړی دي. د اوکراین د سرحدي ځواکونه ویان اولی سلوبودین نن ویلي چې د هغو سرتیرو شمیر چې له مارچ میاشتې څخه په یادې سیمه کې میشت ول اوس ډېر سوی دی. دی وایي دغه نوي روسي ځواکونه له ډېرو عصري تجهیزاتو سره راغلي دي. په کریمیا کې د روسیې لخوا نومول شوی حکومت مشر سرګی اکسیونوف یو روسي چینل ته پر ټلیفون ویلي: د وی د اوکرين پر ټولو چارواکو باور نسی کېدای. تاسو ګوري هغوی کوم لار غوره کړی ده؟ د ویرې لار. د هغه لار د چې د اوکرين چارواکو پر خپلو وګړو ازمویلې ده او اوس غواړي بهر ته یې وباسي. په همدې حال کې زه ډاډه یم چې دوی په خپله دا کار نه کوي، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تر شا دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پر اوکراین تور ولګوي چې د خرابکارانو په وسیله غواړي د کریمیا ثبات ته زیان ورسوي، خو کیف دا تورونه رد کړي او بې معنا یې بللې دي. انقره وایي د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په اړه د پلټنې د یوې برخې په توګه د پوهنې په سکتور کې 24,420 تنو د کار جواز لغوه کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزیر اسمت یلماز نن ویلي دغه کسان د دوی په وینا د موازي حکومت غړي وه او هغوی ته به په عامه او خصوصي تعلیمي تاسیساتو کې د کار اجازه ورنه کړل سي. په ترکیې کې د موازي حکومت اصطلاح د هغې شبکې لپاره کارول کېږي چې حکومت یې د امریکا میشتې مذهبي مشر او د ولسمشر اردوغان د د سیاسي مخالف فتح الله ګولن پلویان بولي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د جولای د 15 نیټې ناکامه کودتا د ګولن پلان ګڼي، خو ګولن دا تور ردوي. په سوریه کې یاغي ډلې وای د روسیې لخوا د ورځنی درې ساعته اوربند لیلان سره سره چینن باید پیل سوی وای. لا هم په حلب ښار کې جګړه دوام لري. په حلب کې د جیش النصر ډلې وایان محمد رشید ویلي چې نن له سهاره د حلب ښار په راموسا سیمه کې حکومت ته پرمختګ هڅه کوي او ډیر شمیر روسی جنگي الوتکو هم پروازونه کړي دي. روسیې پرون ویلي و چې له دې وروسته به هر ورځ د سهار له 10 د ماپښین تر 1 بجې درې ساعته اوربند وسي څو سیمې ته بشري مرستې ورسول سي، خو نن تر ورکړل سوی وخت یو ساعت وروسته هم د غژمنه ظاهرا نه و عملي سوی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د حلب شاوخوا ته نږدې 2 میلیونه کسان له لومړنیو امکاناتو پرته ژوند کوي. او کاناډای پولیسو هغه سړی په ډزو وواژه چې د چارواکو په وینا غوښتلې د خلکو په یوه عامه ځای کې ځانوژونکي حمله وکړي. دا پیښه پرون وخته د تورنټو جنوب لویدیز په 202 کیلومتري کې د ستراتوري په یوه ښارګوټ کې وسوه او د پیښې ځای ته په لسګونو پولیس استول سوي وه. د کاناډا پولیسو مخکې ویلي و چې د یوې تروریستي حملې په اړه د کره شواهدو ترلاسه کولو وروسته یوه احتمالي حمله شانډه کړه. د پولیسو یوه چارواکي د نوم نښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه سړی غوښتل چې د خلکو د راټولېدو په و عام ځای کې به می چاو د نوکری. دا وتر دی مال د افغانستان سیمه یو نړی مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل نجیبې زمات خبرو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لوی شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه په دې ډول کړې دي. نن مزار شریف نسبت نورو شهرونو ته ډیر ګرم دی. د تودوخه لوړ درجه 24.9 اسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخه لوړ درجه 9.4 اسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 16.6 اسمان شین دی. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 15.0 اسمان شین دی. په کابل کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 2.0 ده. په غزنی کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخه لوړ درجه 2.4. په ګردیز کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخه لوړ درجه 2.8. په بامیان او فیض آباد ښارونو کې هم اسمان شین دی. په بامیان کې د تودوخه لوړ درجه 2.4 او په فیض آباد ښار کې د تودوخه لوړ درجه 2.0 اټکل سوی ده.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان عزیز مجددا سلام، ما را بپذیرین. موضوع بحث این هفته ما را میفهمین که در امواج آزادی مسئله همکاری های منطقوی در مبارزه با تروریسم باعث ثبات سیاسی در منطقه خواهد شد. موضوع بحث ماست. مهمان های محترم ما پوهانیار بشیر عاطف کارشناس مسائل سیاسی و محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو ولسی جرگه فعلا در استودیو تشریف دارند، همچنان منتظر آقای عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی هستیم و همچنان آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی هم وعده گذاشته بودن که تشریف بیارن، منتها فکر میکنم بسیار جات مصروف هستن، تالار خود تشریف نوردن، امیدوار هستیم که لحظات بعد تشریف بیارن. به هر حال در قسمت دوم آقای انت ما زیادتر راه های حل کوشش میکنیم که مهمانای محترم ما پیشنهاد بکنن. از او خاطر آقای عاطف در مجموع چی باید شب سیب ای ما شما خود صحبت کرده میریم، منتها در عمل میبینیم که مسئله جنگ و جنجال ها جار و جنجال ها هیچ کم نمیشه، زیاد شده میره. برعلاوه از این در سطح منطقه هم اگر فکر بکنیم در منطقه هم زیادتر شده میره. همچنان در سطح بین المللی هم اگر یک 50 سال پیشتر مسئله دعوا جنجال فلسطین بود، حالا میبینیم که هر طرف تمام ممالک عربی بگیم در این جار جنجال آغشته شده، در این طرف منطقه ما و شما هم سیبیام چندان آرام نیستن و حال قسمی که بعضی خبرهای ناتایید شده بگوییم یا کم تایید شده بگوییم که همی مهاجرینه که بعضی از مهاجرین که در پاکستان در وزیرستان بودن اونا را میگن هم شاید گناه افغانستان هم دبای نسته که یاره همطور یک قرارداد واری آورده نهین در موسردات شمال اینجا میگن جای به جای کدن در اونجا اوات پلانا دارن که شاید در آینده با آسیای میانه هم کدام خیز جست و یا تختی خیز دیگه پا استفاده بکنن. چی میگه ناطف سیب؟ چی شوه سیب باید؟
خب امو یک اصطلاح وجود داره میگه وقتی منطق بمیرد جنگ واقع میشود. وقتی راه های منطقی کنار گذاشته شود بدون شک دوام جنگ و درگیری یکی از ناگزیری هاست و وقتی دوباره راه حل جستجو میکنیم ما باید دوباره به اصل منطق، به اصل گفتگو، به اصل مشارکت در منافع یکی دیگه و احترام به حقوق یکی دیگه، احترام به آزادی ملت ها که جزی از اصول قبول شده روابط بین المللی است باید مراجعه بکنیم. در افغانستان ما برمیگردم به اصل قضیه، در افغانستان ما باید در قدم اول یک منطق و یک دید مشترک ملی پیدا بکنیم. آن چیزی که میتونه سیاست های منطقوی و جهانی ما را تقویه بکنه، به اصطلاح پشت بکنه، او داشتن یک دید واحد ملی است در رابطه با قضایای ملی و منطقوی که بدبختانه ما در این قسمت در افغانستان مشکل داریم. سیاست داخلی ما خیلی چالش برانگیز است، چون شما همگی می دانیم که حکومت مشترک است که بر مبنای شرکت دو تیم در قدرت به میان آمده، برخلاف گفته هایی که شعار داده می شد که هیچگاهی به اصطلاح شرکت سوامی نخواهد بود، بدبختانه این حکومت یک شرکت سوامی شد و این شرکت سوامی رقابت های دوران مبارزات انتخاباتی را انتقال داد به داخل حکومت، اگرچند در این اواخر از حجم این رقابت ها کاسته شده اما وجود دارد. دیده میشه که از مقرری ها شروع تا سیاست گذاری ها و تا تصامیم بزرگ ملی همگیش گاگای به چالش روبرو میشه. اول ما باید در رابطه با قضایای صلح در رابطه با روابط منطقوی خود یک دید مشترک ملی پیدا بکنیم و او ایجاب میکنه که حکومت افغانستان در کل دولت افغانستان نه تنها در میان دو تیم شریک در قدرت بلکه در محافل سیاسی افغانستان، در گروپ هایی که بیرون از حکومت چیزی به عنوان اپوزیسیون و چیزی هم به عنوان احزاب سیاسی فعالیت میکنن و همچنان شخصیت های عمده سیاسی و کارشناسایی که داریم، در کل از اینا نظرخواهی بکنه و یک اجماع ملی را، از اجماع منطقوی صحبت میشه، اجماع ملی را در قدم اول ما باید در رابطه با این مسائل ایجاد بکنیم. این اجماع برای ما کمک میکنه که ما بریم به طرف آگاهی عامه و این احزاب و شخصیت هایی که در بین مردم نفوذ دارن تبلیغ بکنن، دید مردم تغییر بدن، ذهنیت های مردم تغییر بدن، بیدار بسازن مردم تا این که حمایت بکنن از حکومت، از نیروهای امنیتی خود و از برنامه های صلحی که اینا روی دست دارن. همچنان گوش های مخالفین، ذهنیت های مخالفین باز بکنن. او یک تعدادی که کاملا فروخته شده است و بدون ذهنیت از فرف علایده است، اما یک تعداد زیادش بدون شک گاهگاهی حاضر به مذاکره هم شدن و منطق قابل پذیرش خواهند پذیرفت. دید ملی ما را همکاری میکنه تا اول این نکته را باز بکنیم. همچنان دید مشترک ملی ما را در دیپلماسی منطقوی ما خیلی ها تقویم میکنه. امی گروپ هایی که در داخل حکومت وجود داره و یایی که بیرون از حکومت فعالیت دارن، هر کدامش به نحوی از آنها با کشورهای در ارتباط هستند و مورد حمایت سیاسی برخی از کشورهای منطقه و جهان قرار دارن. وقتی ما بتونیم دیدی اینا را مشترک بسازیم در رابطه با قضایای منطقوی خود، خود به خود دانستیم که کشورهای زیادی را در منطقه و جهان هم نظر بسازیم و متحد بسازیم در رابطه با حل کردن قضایای افغانستان. از او فراتر دیده مشترک جهانی را باید ما ایجاد بکنیم. کشورهای بزرگی که حضورشان در افغانستان، حضور سیاسی، نظامی و اقتصادیشان خیلی ها مؤثر است، از کشورهای عضو پیمان ناتو گرفته تا کشورهایی که خارج از پیمان ناتو هستند، کشورهای پیمان شانگهای و کشورهای دیگه، اینا را ما باید بر مبنای یک دید واحد ملی و منطقوی خود قناعت بدیم که منافع مشترک افغانستان پایوان و گری خورده با منافع کشورهای منطقه و منافع کشورهای جهان. امنیت افغانستان با امنیت کشورهای منطقه و جهان پایوان خورده و مثالهای واضحش وجود داره که از افغانستان کشورهای بزرگ مورد تهدید قرار گرفتن، حوادث بسیار مهم و وحشتناکی رخ داده. به این ترتیب ما میتونیم داخل یک جریان شویم که آرام آرام دید کشورهای منطقه را هم تغییر بدیم، دید کشورهای جهان و خود ما هم نکات مثبت، بلی دیدهای مثبت و تازه را از اونا بپذیریم که کمک کننده باشه در راستای صلح و امنیت در افغانستان. بله بخنه غوارم میربانی. اوکی
خغل عطف داره تو وای تاسو دی منطقوی اجماع پا رامن سکیدول و پا دی برخه که دی افغان حکومت دی حدسو بانی تنگار وکه هم دارنگمو دی نره لوی قوتون یاد کرل پا زنگل توگه دی امریکا متحده لر دا محل پا افغانستان که حضور لری، لافغانستان سر استراتیجیک تلونم لری او سرتیری هم پا افغانستان که دی داسی مویل کیگی چی خپلا دی امریکی نظامی او سیاسی حضور پا افغانستان که دی یوی منطقوی اجماع مخه ډب کړی ده، یعنی په منطقه کې ځینې هیوادونه پر پاکستان سربیره نور هیوادونه هم داسې شته دی چې د امریکا له حضور نه په افغانستان کې خوشحاله نه دي. څنګه کیدلی شي چې افغانستان وتوانیږي چې هم په سیمه کې په خپلواکه توګه له هیوادونو سره راشه درشه او اجماع رامنځته کړي او هم له امریکې سره دغه خپل روابط وساتي او دا روابط په داسې توګه وساتي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه تمام شي، نه دا چې د افغانستان ملي ګټې یا د افغانستان روابط له ګاونډیو سره له ستونزو سره مخ کړي.
دا چې مونږ د سیمه ایز اجماع خبره رامنځته کوو، اجماع په کوم حالاتو کې رامنځته کیږي؟ اجماع په هغو حالاتو کې رامنځته کیږي چې مونږ د سیمې هیوادونو سره د شریکو ګټو پر بنا د خبرو میسته کینو. زه ګمان کوم د امریکې د متحده ایالاتونو اړیکې که د افغانستان سره نږدې اړیکې دي، مونږ ستراتیژیک تړون لرو د هغو هیوادونو سره، هم امریکا یو کلک ملګری هیواد پاتې شوی دی چې نن د امریکې پر خلاف دلته تبلیغات کوي. امریکا تر افغانستان مخکې پاکستان سره ډیره کلکه ملګرتیا درلوده. کدی سیمې هیوادونه یاد کو، ایران څو میاشتې کېږي چې امریکا او نورو هیوادونو سره د خبرو میسته کېناسته او په خپل هغه اټومي پروګرام باندې بیا کتنه وکړه. داسې نه دی چې هغوی بالکل د نورو هیوادونو سره د خبرو د ناستو او د منطق توان ونه لري، خو دلته په افغانستان کې ځینې بانې لټول کېږي د افغانستان د بې امنه کولو دپاره. مخکې تر دې چې امریکا خو یوازې افغانستان ته نه ده راغلې، دلته تروریزم پر خلاف نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغی، بیا وروسته ناټو ته مشري وسپارل شوه. د ایساف ځواکونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شتون لري، موجودیت لري، خو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه. همدغه جګړه همدې ګاونډیانو رامنځته کړې وه. کله چې مونږ پر شریکو ګټو باندې سره غږیږو، دا باید تیرو ته هم نظر واچوو، د هغوی پایلو ته هم نظر واچوو او دا منطق سره وړاندې کړو چې که یو د بل په وړاندې همداسې سره درېږو، یو د بل په وړاندې داسې شرطونه ږدو چې هغه د منلو وړ نه وي، هغه زموږ ګټې چلنج کوي، هغه زموږ سیمه ییز اړیکې چلنج کوي، دا د حل لاره نه ده. امریکا یا که نور هیوادونه د افغانستان سره استراتیژیک تړونونه لري ودی لري، خو مهمه خبره دا ده د نړیوالو اړیکو او د بین دول د حقوقو په چوکاټ کې چې د افغانستان خاوره د امریکا یا د نورو هیوادونو په لاس د پاکستان یا د ایران یا د هند یا د روسیې پر خلاف استعمال نشي. اصل دا ده په نړیوالو اړیکو کې. اصل دا نه دی چې پاکستان راته ووایي چې د هندوستان سره یا امریکای سره یا بل هیواد سره اړیکې مه پاله. مونږ هیڅکله پاکستان ته نشو ویلی چې چین سره اړیکې مه پاله، خو خبره دا ده چې د پاکستان خاوره باید د چین په لاس د افغانستان پر خلاف استعمال نشي. اصل دا دی که مونږ اصولو ته مراجعه وکړو، د نړیوالو اړیکو اصولو ته مراجعه وکړو، د ملګرو ملتونو د منشور د حل لارې موجودې دي. مونږ کولی شو یو بل ته ډاډ ورکړو چې زمونږ خاوره، زمونږ سیاست، زمونږ وسله، زمونږ عسکر ستا پر خلاف نه استعمالیږي، ستا سیاستونه نه چیلنج کوي، ستا اقتصاد نه چیلنج کوي، ستا نړیوالې اړیکې نه چیلنج کوي. دا زمونږ شریکې ګټې دي. راځئ چې د سولې په چوکاټ کې اقتصادي اړیکو ته وده او پراختیا ورکړو، کلتوري اړیکو ته وده او پراختیا ورکړو، سیاسي اړیکې سره پیاوړي کړو او یو بل سره شریکې سیمه ییزې ګټې پیدا کړو. زه ګمان کوم په دې منطق باندې که مونږ اتکا وکړو، هم مونږ هم پاکستان هم ایران هم د سیمې نور هیوادونه هم هند کولی شو یوې حل لارې ته سره ورسیږو. مخکې تر دې چې امریکایان افغانستان ته راشي، په پاکستان کې اړې درلودې. خدا خبره په دې معنا نه ده که چې پاکستان وغواړي یو هیواد هم په افغانستان کې نه وي، افغانستان یوازې وي او په یوازې سر. زه یوازې افغانستان غواړم چې یوازې په ما باندې تکا ولري. دا د ټولو نړیوالو اصولو معیارونو پر خلاف یوه خبره ده. زه ګمان کوم دا منطق اوس خپل ځای نه لري او ټول هیوادونه او ټول سیاستپوهان په دې باندې پوهیږي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه مهمه مسله ده چې دا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره ضروري خبره ده. هر هیواد چې د اړیکو نه بی برخې شي، هغه ملت د بشري حقوقو نه بی برخې کیږي، د امکاناتو نه بی برخې کیږي. یعنی که موږ د بشر د حقوقو اصل ته مراجعه وکړو، د هیوادونو ترمنځ اړیکې اړینې خبرې دي چې باید موجوده وي.
بله، تشکر عاطف صاحب. خب مجیدی صاحب، در قسمت دوم گفتیم زیادتر روی راه های حل صحبت بکنیم. شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی کمه که آدم به این موضوع تعمق بکنه، میبینه که در افغانستان بسیار تقسیم زیاد است. یعنی هر چیز تقسیم شده بین اقوام، بین افراد، بین قماندانا، بین ازو، بین عزیز. یعنی یک دو تقسیم، سه تقسیم نیست که واره بشن آدم سر میز بگویه که بیا بیشی برادر جور بیاییم منافع ملی اعتراض. صاحب صدها هزارها گروپ رقم رقم هر کس طرف خود کش میکنه. صاحب چطور میشه دهیت یک سرایت یک موقف ملی مشترک گرفته شوه یا کلگی قانع شوه؟ صاحب نظر شما چی است؟
عاطف صاحب، په نړیواله برخه کې او په سیمه ییزه برخه کې په دې باندې وغږېدو، په نننه په داخل کې د ملي اجماع خبره کېږي. زه فکر کوم دا یو اړینه موضوع ده چې باید ملي اجماع رامنځته شي او د دې جګړې په وړاندې یو واضح دریز، یو ملي موقف ونیول شي، یو واحد نظر، چې هغه دا ده چې د ټولو نه مهمه موږ ته د افغانانو دپاره د جګړې په ځای باید موږ سولې ته ترجیح ورکړو. ولا زه فکر کوم په هر صورت د افغانستان د ولس غوښتنه ده او د افغانستان د دولت په سیاستونو کې باید د هر څنه زیات باید توجه سولې ته ورشي تر اخري چانس پورې. هغه نورسته موږ ته جګړه را پات کیږي. جګړې کې زه فکر کوم چې موږ د امنیتی ادارو وسنی جوړښت یا وسنی تشکیلات چې د دانې منلو وړ نه دي. دښمن په افغانستان کې موږ همیشه وایو دومره قوي نه دی. موږ ډیر په زیات شمیر امنیتی ادارې لرو، وسایل وسلرو، هوایی قواوې هم لرو، تر ډیر حد پورې موږ ستونزې حل شوې دي. زغرول ولې د دې استعمال باید په منظم او د ملي ګټو یا د جګړې په ضد په سمه توګه وشي. متاسفانه د موږ ملي ارګانونه اوس ملي شکل نه لري. دا په تنظیمي او سمتي او ژبني په دغو مسایلو ویشل شوي. باید واقعا ملي بڼه د خپل کې د دې حالت نه راووزي تر څو مسؤلیت پذیري منځته راشي. هغه وخت کې موږ کولای شو چې خې ملي امنیتي ادارې ولرو چې هغه په ملي روحیه روزل شوي او په ملي روحیه دوی ته کار سپارل شوي، نه د تنظیم او د ژبې. اوس متاسفانه په داسې یو حالت کې ده، یو سرتیری، یو سیمنصب په کلونو کلونو په جګړو کې بوخت، د رتبې په موټو نه ملامیږي، ولی بل خاغلی په دفترو کې د ایر کنډیشنون لاندې ناست، په دوو کالو کې د جنرالۍ رتبې اخلي، ټول امتیازات هم دوی ته ورکوي کیږي او همداسې نور. یعنی دغه بې عدالتي باید په اداري د دې تر څنګ په امنیتي جوړښتونو کې باید د دوی تقویې لپاره باید کار وشي. وشي هم د نظامی برخه کې بخي د وسلو او د کیفیت او کمیت لحاظ دوی سره باید مرستي وشي نړیوال مرستي او ترجل شي د دې ترڅنګ دغه جګړه استخباراتي جګړه ده نن ورځ ایمونګه استخبارات د پاره هغه امکانات چې مونږه اردو ته ورکوي کې یا پولیس ته استخبارات ته هیڅ شي نه
وایي امین مجیدی صاحب ګپای معقوله خو میګین مونږه مجیدی صاحب یک سوال اگر اتر سوال مردم ما ایت یک چیزی است که مثلا از اجماع ملی یا مثلا از ریفورم یا از هر چی از چیزی که صحبت میکنیم اگر مثال بسیار واضح بگویم اگر ما یک تیم فوتبال داشته باشیم سی بیار سال بره ببازه ببازه با این فوتبالیست ها روان کنیم باز ما میبازن باز میبازن حالا این 40 سال است تقریبا هم یک ترای سیاسی هم فوتبالیست های هم موستن یعنی میاس اجماع ملی هم یا میکنن دیگه نفران شانس ندارن شد این حالا که دزیمی نفران خیلی هم قسم بازم تا 1000 سال دیگه شاید هم قسم خواهد رفتیم اگر امی فوتبالیست های ما باشن هم روز میریم در اروپا 8-0 گل میخوریم پس میاییم سیب حالا یک کمه که وقتش نامده که برازه این دیگه نفرها را میذاره موقعی بتیم ایدی سفیدای ما یک کمک تقاعد بکنن برن در مسجد یک ذره نماز بخونن سیب از این قبیل مسائلی یعنی بیخی واضی مردم میره میگن که ما خود دقا آوردیم کت از این نفریا حالا مثلا رئیس جمهور ما را میگن بسیار لایق آدم است عاقل دوم جهان است منتها دور پیش کسای است که نمیمونه که از عقل از یادم استفاده شوه خون نیزیب چرا ما کل چیز شفشف میکنیم شفتالو نمیگیم مجیدی سیب
صد فیصد با شما نظر سبا هم نظر استم ولی بحث اساسی است که اگر ما تیم فوتبالی که داریم همی تیم فوتبال باشه ولی یک ترینر و یک کوچ داشته باشه ما فکر میکنم ما دستاور داریم متاسفانه ما عرض ما می بود که ادارات نظامی ما تقسیم شده در مسائل جنگی ما می بینیم در اکثر جایا شکایت از این است که فلانه قماندان در جنگ عمل نکرد و فلانه قمانده را قبول نکرد مثلا والی به حیث حاکم در اون منطقه وجود داره امرش اطاعت نمیشه به خاطر اطاعت نمیشه که قوت‌های نظامی ما به اساس تعریف ملی اوجا به کار گماشته نشدن یا وظیفه به اساس مصلحت‌ها که موجود است در وطن ما متاسفانه به اون اساس مصلحت است من 100% با شما موافق هستم که باید از این حالت باید برای این نظامیای ما که فعلا ما هستیم به خاطر که ما باز هم تکرار میکنیم که دشمن اونقدر قوی نیست ما زیاد امکانات به دست داریم ولی کمانده ما یا استراتژی مشترک ما مشکل را ایجاد کرده بس دیگه که من میخواستم او را سرش باز تاکید بکنم جنگ استخباراتی است استخبارات ما را متاسفانه ای را باید واضح تر بگیم من فرموده شما شفتالو باید بگیم جامعه جهانی برخصوص امریکا علاقمندی نداره که استخبارات ما باید هنچنانی که باید قوی باشه با او شکل باشه و برش کمک شوه فقط به طرف جنگ میرن و جنگی که عملا کس جنگ میکنه که دفاع ملیستک و پلیسی ملیست با او توجه میشه جنگ استخباراتی ما را اصلا کمک نمیکنه ما میتونیم که استخبارات خود استفاده از امی بکنیم به خاطر که اگر امکانات ما در اختیارشان داده بتانیم توجه حکومت باید به مسائل استخباراتی زیادتر باشه و چیزی که بسیار برای ما مهم است در مسائل اجماع ملی بحث تبلیغات است جنگ افغانستان یک بخش عمدهش مسائل تبلیغاتی است و مسائل عقیدوی است دولت افغانستان امکاناتی را باید به کار برده و پروژه‌ای را باید روی دست بگیره که مسائل تبلیغاتی به گوش هر افغان برسه و واضح شود این جنگ جنگ کی است و به خاطر چی است و نفعش برای کی است من فکر میکنم که در این راستا ما میتونیم بسیار خوب و مؤثر استفاده از تکیه خانه و از مساجد خود و از ملا امامای خود استفاده بکنیم که توجه زیاد به این مسائل نمیشه و بارها صحبت ها میشه چیزی که در افغانستان جنگ همه میفهمن رای حلشام همه میفهمن ولی اقدامات عملی که باید بررسی بکنن هر کس میگن که این کار خوب است ولی اقدام حتی از رئیس جمهور گرفته تا هر افغان راههای حل بسیار معقولی داره ولی مسئله مهم ایست که عمل کس نمیکنه مشکل مسئولیت پذیری است مسئولیت پذیری کس نمیگیره
مجیدی صاحب همینجا گفتین عمل کس نمیکنه همینجا خوب است که صاحب از شنوندای محترم ما یک ذره پرسان کنیم وقت نوبت شنوندای عزیز ما رسیده ما یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم از شنوندای عزیز ما خواهش میکنیم که به ما تلفن کنن در این مورد سوال بکنن چی باید شود راه های حل چی است اعلان اول اعلان کوتاه ما
ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي رادیو د جمعې پر ورځ د غرمې له 12 بجو د ماسپخین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړي خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
بله جوانای عزیز، سوا برنامه خاص خودتان از 12 تا 2 از رادیو آزادی فراموش نکنین. اگر آرزو دارین تلفن بکنین، شماره تلفن نظامی ال یادداشت بکنین، من براتون میگم 0799 203 540 و 0700 822 755. اگر بسیار زیاد از این تکنولوژی مدرن میخواین استفاده بکنین، سکایپ نقطه رادیو آزادی هم که نقطه کم هم داره در خدمت شما، از اون طریقا میتونین به برنامه وصل شوین. به هر حال شماره تلفن براتون گفتیم، حالا میتونین به ما تلفن بکنین. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زحمت الله خادم مزای ولا خدمات درکم د ازادي رادیو کارکوم کوم ملمن او دون کو ثاني کي او سلام وړاندې کوم.
مهرباني صاحب.
زه یو نظر لرم او یو د ملمنو سیاستمن لرم چې د افغانستان حکومت خپل مشکل د طالبانو سره حل نه کړي. د افغانستان مشکل په هیڅ صورت باندې نه حل کېده. هغه څه چې یعنی دا وی او څه په سمې زه اجماع باندې وي څه په حشانی باندې نه حل کېده. او دویم اول سوال ندار د افغانستان حکومت ټول نو پاکستان انتخابونه کوي چې مشکل پاکستان جوړ کړی دی. دا د پاکستان سره په تپلڅو کې کړی دی. دا افغانستان حکومت څنګه د پاکستان څخه د صداقت او د سولې تمه کوي؟ اول پاکستان د افغانستان حکومت د پاکستان د مخه ټول نسې کوم څه کولای دا مې د ملمنو څخه پوښتنه ده.
په دې هله چې ملمنو به ستا پوښتنه یاداش کړی وي مننه درنه کوو. یو بل اوریدونکي ته به ورشو او لده به واورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ ستړی مه شي خپرونې ته، مهرباني موږ درته غوږ یو.
څو چې د سترایو امر ودغه پولیسو خو سوار نه کوي چې سترای بمبار نه کدا جنگ نه ورکی. دا د پتر کوي دا امر نو کوي چې سترای بمبار که سترای ونه لونه دا جنگ به چیرې ورک. ما دا خوایښ چې د سترای امر ورکی چې بمبار
نو په سترای کې خو به عام خلک ماشومان او خزم وینو. د دې د بمبار امر به څومره پر ځای د اوریدونکو ټلیفون قاطی شو. خدای چې ورسته ورته زموږ قدرمن میلمانه خغلی مجیدی او خغلی عاطف ثواب وایي د ویل چې په کورونو دې بمباری وکړي او څو چې دا کار ونه شي جګړه پای ته نه رسیږي. بل اوریدونکو ته ورسو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ تاسو نه غواړم.
بله تشکر، بفرمایید سب سوال تانه تره کنین.
زنده باشین آقای نظر. ما جبان خوب فرمودیم بزرگای ما کست مثال یا مثالی تو را یا خواه یا چیزی تو مجرد بیگر سی آخر الاش نسی فامیلی اگه نه.
سوال تانه ایش نفهمیدیم سب. بهرحال تشکر، خیر یک شنوانده دیگر میگیریم. بله
سلام علیکم. مزاقر وی.
بله بفرمایید سب، خوش آمدیم به برنامه.
در منانا سلامونه نیکی هلی تاسو استاس کدر منو ملمنو توڑنج کوا مکا چیر پا افغانستان که چوک والی چه ارامی قراری سول حراسی نو باید حق قدرتونه چه ده اغو قدرت پلاس که دی ده اغو پا ابتکار باندی سر را طول سی او حق منطقوی هوادونه یا گواندی یا امسایا هوادونه چه پا افغانستان که پا پتا یا پا برملا یا پا رول سترګو د لاسونی کې هغه ته سم غوښتنه و نه سي. تر اساته به د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت او د افغانستان خلک به دا کړاوونه زغمي. دا به ګالي او یو دوه خبرې نظر صاحب او مراد صاحب تاسو د دواړو په اجازه د دوه خبرو اجازه راکړي.
بله بفرمایئ.
زما خبرې هغه د نظر صاحب او هغه سایمن سبانو ته چې هغه په جبهه کې هغه د جنگ په ډګر کې هغه د موټرو تیل خرڅوي، هغه مرمۍ خرڅوي، هغه خیانت کوي. نو و هغه ته زما دغه دی چې هغه تی په خوري دا هغه په درملو دي خرڅېسه چې هغه تی په خوري دا هغه په کفن دي خرڅېسه چې هغه تی په خوري دا هغه په دارو دي خرڅېسه ولې شرم وکه ایا وکه د خدای و شرمېږه د خپل وجدان و شرمېږ شهیدان په یونو کې لغړې ته مرمۍ خرڅه تا پی پورته نیولې دی د 500 یا د زر افغانو تېل خرڅه عمرې در به درسه کور جړنګ څه کور دې ونړېږه
ډیر زیاته مننه د تاسو غږ خپور شو د تاسو نظر وو او د ازادۍ راډیو څپې وي
خدا کنه بشنوند بله بفرمایئ چې یک شنوندې دیگه
السلام
علیکم وعلیکم السلام بله سی بفرمایئ
سلام خدمت شما مهمان محترم شما توازن و منافع اقتصادی در منطقه هیچ وقت بقرار نمیشه مادام پاکستان هم مورد فشار کشورهای قدرتمند قرار نگیره تا وقتی که نظامی ها در پاکستان سر قدرت باشه هیچ وقت در منطقه هم منافع هیچ کشور مخصوصا افغانستان تامین نخواهد شد سلام علیکم
تشکر سیب یه نظر شما رو هم گرفتیم یک شنوندی دیگر بگیریم بله بفرمایید سیب بفرمایید صحبت کنین رادیو از وعلیکم السلام
آقای نظرم خوب هستیم بخیر هستیم علی احمد فرایی سم از ولایت قندار به شما زحمت دادیم سیب
فرایی سیب خوش آمدین بفرمایید سیب سوال تانه ترک کنین
سوالم از میمان های نمیست نظر عزیزم مثل میمان عزیز که پیشتر گفت که پاکستان ختمات چیزی نداره نظرم عزیزم پاکستان نمی ختمات یک مخالفت میکنه یک سوزن از ما چخ میزنه که به نمی طالبان مطلب از نمی ها نمیستم در نظر ما که نمی ها را یک ولایت برشان بتین که اینا چیز خود حکومت خود و به اصطلاح چیز خود نموجا جور کنه اینا مطلبشان نمیست از گاهی یک بانه برای ما میکنه گاهی دیگه بانه میکنه بگه از میمان های عزیز ما نمی خواهش ما است که نمی نظر ما چی میگن دیگه پاکستانی ها خدا دیگه زود از دیگه گم کنه بیخی جنجال ها رو اینا دما جور کنه زیادر عزیزی
دیر رضیت همانه دیر رضیت همانه دیر تاس و نظر و منگ باید اوریدون کتای و یادوانه و که منگ همیشه دی نظر سی پخپرونه که تردی انتقاد لندیو چی په دې خبرونه کې د پاکستان خلاف نظریات خبريږي خو ځواب نه یې موږ همیشه څه کوو چې د پاکستان د دریز نه موایو او د خپل اوریدونکو غږونه مخبارو کوو نو دا د موږ د اوریدونکو نظرونه دي او په ازادۍ راډیو پورې کمرې
بله حال وخت شته چې به میهمانای محترم مراجعه کنیم عاطف صاحب مجیدی صاحب سوالا را شنیدین مخصوصا مجیدی صاحب می سوال آخر میگن بین یک دو ولایت بتیم اگر بیغم شویم این موضوع از نقطه نظر شما اگر قسم تحلیل شوه که امی تروریست بد و خوب اگر وقتش نیست که طالبان یک تجدید نظر به موقف خود بکنن که ای اگر واقعا یک طرف سیاسی هستن و دلشان به افغانستان و به اسلام و به ایامی سوزه خیدگه واضح بسازن که اینا تروریست نیستن و کارهای تروریستی رو نمی کنن به پاکستان و وابسته نیستن از این قبیل مسائل و طرف افغانستان هم این مسئله را یکیش میگه برادر دیگهش میگه تروریست یا باید یک طرفه شوه اگر یا تروریستن تروریست واری معامله شوه یا اگر یا برادر هستن خیلی برادر واری معامله شون همین موضوع چه قسمه سه گفته میشه و منتهی واضح نمیشه این موضوع آقای مجیدی
نظر سب دغه خبره یا دغه پختنه کوار ور په مختلفو مجالس کې راپورته کیږي هاو د سیاست نیوکه په حکومت باندې هم دي چې دوی غواړي د سی یو حرکت وکړي چې ولایت زه فکر کوم چې په هیڅ وجه به حکومت دغه کار نه کوي او باید ویم نه کې په خاطر د دې چې کوم ولایت مونږ قرباني کو کوم خلک مونږ قرباني کو مونږ ولیدل چې د دې تورستانو لاسته چې هر سیمه ورغلې ده لاسته اول دغه سیمه خلک قرباني کړي دي خو مثال نه پننګرار کې مونږ ګورو چې د داعش ډلې هلته په اچین ولسوالۍ کې څه جنایتونه وچوي نه کړل نو په زما په نظر حاکمیت کمزورول د لپاره چې هر اقدام کېږي مرکزی حاکمیت کمزورول تر د مونږ د لپاره د منلو وړ نه دی د افغانستان د تقسیمېدو په نامه ده سبا که چې ته مونږ یو دوه ولایت ورکو شاید یو حکومت په رسمیت پیژنې د افغانستان ته یو حکومت جوړ شي یو په رسمیت پیژندل شي د افغانستان د تقسیمېدو لپاره یو حرکت باید وي او د د دوی تمویل د پاره هم دوی غواړي چې دغه جګړه د افغانستان کې اوس فعلاً په پاکستان کې د دوی ځالې دي هلته مرکزونه دي شوراګانې دي دوی غواړي دا شوراګانې افغانستان کې د نن انتقال کې او همدغه ځینه یوه بله جګړه د نن نه مختبوزي او خپل ځان مسون کې او خپل نیابتي جګړه د افغانستان دی نه متاسفانه دغه نظر اکثر دوستانو سره ده چې دا د منلو وړ نه دی او دا د افغانستان په ګټه نه دی د دوستانو د نظرونو تر څنګ ما د خور خبرې ته ډیر پام واوښتو چې هغه ډیر مقولیت ورکې موجود و چې دغه جګړه نړیواله جګړه ده او سیمه ییز هیوادونه د دې جګړې دپاره ماموریت کوي خصوصا پاکستان ښه خبره دا ده چې لکه اوس چې کوم سیاست د افغانستان حکومت مخته بولی دی چې په منطقوي په منطقه کې یو ملي اجماع یو اجماع رامنځته کړي او د دې تروریزم په وړاندې یو ګډه مبارزې دپاره کار وشي چې دا به خامخا په هغه نړیوال سازمانونو استخباراتو باندې به هم خپل تاثیرات ولري چې هغوی دلته دغه جګړه توده ساتلې ده که چېرته د سیمې هیوادو مرسته نه وي ورسره او د سیمې هیوادونه په دې جګړې کې خپل دریز واضح کړي او د جګړې پر ضد ودرېږي زه فکر کوم نړیوال استخبارات ته به هم دلته بیا ځای نه وي چې دوی وکولی شي دلته خپلې موخې پلي کړي راځو دې ته که چېرته مونږ د بمبارد او د دې خبره کوو په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی دا موږ ته نه بشري حقوق او اسلامي د اسلام مقدس دین موږ ته دا اجازه نه راکوي چې په دغه حالت کې وچ او لمده سره وسوځو او هلته ماشومان او کورونه هر څه د یو دوه درو تورستانو په خاطر موږ بمبارد کو یا د توپونو لاندې ونیسو د افغانستان جګړه د همدې نه اوږده شوې ده چې متاسفانه په ځای د دې چې د یو تورست له منځه لاړ شي د هغې دپاره یو کله له منځه لاړ دی په ودونو باندې بمبار شوی په جوماتونو باندې بمبار شوی په خلکو په اجماعو باندې بمبار شوی بېګناه خلک ورکې ظاهر شوي دي دغه جګړه اوږدوي دغه د خلکو قهر هم نور هم زیاتوي ولسونه سره راپارېږي راځو دې ته چې د پاکستان په مورد کې ولې داسې یو حالت روان دی چې یو ورور مو وي مونږ فکر کوو چې افغانستان او هر څه ګورو او ولې چپه خوله پاتې چپه خوله نه دی پاتې د افغانستان ولس متاسفانه تاسو ولې دوی باید دی نه چې په افغانستان کې د داخلي جګړه وشوه هر څه برباد لړل امنیتي ادارې مو د منځه لاړې ملکي ادارې مو د منځه لاړې زیربناو مو د منځه لاړې څوک مهاجر شول څوک چا توپک واخیستو هر ځای کې یو پاچا سالاري رامنځته شوه د افغانستان هر څه اوس نوي په جوړښتونو یو په یو حکومت چې هلته اټومي وسلې ولري یو قوي پوز ولري هغې سره د مقابلې کول موږ ته د ګران کار دی او موږ د افغانستان حکومت دریزم هم دا دی همیشه دا مسؤلیت پذیري په اخیستې ده چې د جګړې مخنیوی ونیسي او دا جګړه باید پراخه نه شي خدای نخواسته د دوو ملکونو ترمنځ موږ ډېر د افغانستان حکومت هر حکومت چې راغلی ډېر کوشش کړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د جګړې مخنیوی وشي او دې کې د پاکستان سیاسیونو هم مرسته ډېره کړې ده او نه غواړي چې دغه جګړه د دواړو هیوادونو ورونو هیوادونو ترمنځ شي او موږ هم په دې کې موافق نه یو موږ هیله دا ده چې هغه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې دي یا په دننه په افغانستان کې یا په سیمې هیوادو کې دي هغوی باید په انزوا کې راشي او هغوی د دې لاس وهنو نه لاس په سر شي او په دې کې د افغانستان حکومت په ځای د دې چې نظامي لوري ته د پاکستان په مقابل کې دمه ورکړي یو سیاسي ډیپلوماتیک حرکتونه او ستراتیژیګانو باندې کار وکړي چې دننه په هیوادو کې داسې ډلې ټپلې افغانستان لري داسې دوستان لري چې هغوی په دې کې مرسته موږ سره وکړي او خپل سیاسیون د دې نه یا نظامیان چې دي د هغو په مقابل کې ودرېږي ترڅو دوی د دې مداخلو نه لاس واخلي او د تروریزم د تمویل نه لاس په سر شي په خاطر د دې د یو شی واقعیت دی چې د تروریزم ښکار متاسفانه اوس د دواړه هیوادونو خلک ولسونه دي خصوصا د ډیورن لاین په کرخه باندې چې ولسونه پراته دي دغه د دې قرباني دي هلته تعلیم په نست کې دی تعلیم نشته خیر خیګنه اجتماعي خیر خیګنه ته خلکو ته نه رسیږي فقط هلته جګړه ده نو دغه جګړه کې دغه خلک را لویږي د تمدن لري پات کیږي او دغه جګړه به خدای نه خواسته د سې او شیشي چې تر کلونو کلونو پرې به دوام وکړي که چیرته توجه ورته ونه شي او د دواړو سیمو هیوادو په ضرر دی او نه په ګټه
ډیره زیاته مننه کوو نظر صاحب که تاسو پامې په خبرونه کې سربیره پر دې چې په منطقوي همکاري وغږېدو هم ښاغلي عاطف او هم ښاغلي مجدي دواړو داخلي مسلو ته اشاره وکړله.
بله
خغلی عاطف ویل چې په خپل یو ملي دریز د ترهګرۍ په وړاندې کولای شي چې منطقوي اجماع رامنځته کړي او د دې او همدارنګه خغلی مجدي صاحب هم په خپلو خبرو کې په دفاعي او امنیتي ادارو کې ستونزو ته اشاره وکړله. خغلی عاطف، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې دغه داخلي اصلاحات او په داخل کې د یو ملي دریس شتواله د منطقوي اجماع لپاره څومره مهم دی، ځکه نړیوال هیوادونه یا د سیمې هیوادونه عموما په هغه هیوادونو باندې حساب کوي او له هغوی سره معامله کوي چې حساب پرې کولای شي او په هغوی باندې اطمینان او ډاډ ولري، نه له داسې ادارو او داسې حکومتونو سره چې په دې مطمئن نه وي چې آیا دوام کوي نه کوي، په داخلي ستونزو تمامېږي. په نورو دننه د افغانستان کورنۍ پالیسۍ، کورنۍ سیاستونه او کورنۍ اصلاحات د افغانستان په منطقوي دریز او د ترهګرۍ لپاره د یو منطقوي اجماع پر رامنځته کولو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده، ډیره اساسي مسله ده. مخکې هم په دې باندې مونږ خبرې وکړې چې کچیرته مونږ یو ملي واحد لوري دریس پیدا کو د ملي مسلو لپاره، د سیمه ییزو مسلو لپاره او د غرض د نړیوالو مسلو لپاره، بیل شکر د زمونږ سیاست په سیمه او نړۍ کې پیاوړی کوي. د یو حکومت د پایښت یا د بقا راز، د یو حکومت د بریالیتوب راز، د یو حکومت د پرمختګ راز، او په یو حکومت کې په یو نظام کې د سیاسي ثبات یا سیاسي ټینګښت راز د هغه نظام په یووالي، په یو موټیتوب او په وحدت کې پروت دی. که چیرته حکومت داسې یو حکومت وي چې په ډیرو مهمو ملي مسلو کې واحد لیدلوری او دریز ولري، بېله شکه اول دا د حکومت د پایښت ضمانت کوي، د حکومت د ثبات ضمانت کوي. دغه تصور، دغه انګېرنې منځه وړي چې حکومت به نن یا سبا ختمیږي، خپله دوره هم نشي پوره کولی، لکه چې تر څو میاشتې مخکې پورې هم دغسې انګېرنې موجودې وې. مخالفینو انتظار کوو چې د حکومت وخت پوره کیږي، بیا له سره انتخابات وشي، نورې غوښتنې هم مطرح وي. خو اوس دا غوښتنې تر یوه بریده ځکه کمزوري شوي دي چې کم تر کمه په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې حکومت ځینې لاسته راوړنې لري. د وارسا په غونډه کې لاسته راوړنې درلودې، د نړیوالو ملاتړ یې ترلاسه کړ، نو تقریبا دغه لیدلوری اوس یو څه کمزوری دی. مهمه مسله دا ده چې حکومت، د حکومت مشر په ټوله کې د دولت مشر، باید د خپلو سیاستونو د عملي کولو لپاره شریک لیدلوری پیدا کړي، او شریک لیدلوری داسې پیدا کیږي چې له یو اړخه په حکومت کې شریک ځواکونه او له بل اړخه هغه سیاسي ګروپونه چې د حکومت نه د باندې فعالیت کوي. موږ سیاسي ګوندونه لرو، سیاسي شخصیتونه لرو، مدني ټولنې لرو، کارپوهان لرو، متخصصین لرو. د دوی نظریه باید داسې را جلب کړي چې حکومت د داسې یو سیاست، د داسې یو کړنلارې بنسټ کېږي چې دا ټولو ته د منلو وړ وي. کله چې د حکومت سیاستونه تایید شي د نورو لخوا، او د دې سیاستونو د عملي کېدو لپاره یو واحد حرکت رامنځته شي، د سیمې هیوادونه هم پوهیږي چې افغانستان داسې یو حکومت لري چې د ملت له ملاتړه برخمن حکومت دی، د خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، پایښت لري، دوام لري، خبره په افغانانو کې منل کیږي. هو، ملت د دې حکومت تر شا درېږي. دا په خپله د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو لوی قوت دی. که چیرته د سیمې هیوادونه په دې باندې باور ونه لري چې حکومت دوام لري او حکومت د خلکو له ملاتړه برخمن دی، بېله شکه دوی هم زړه نه خکېږي د لپاره چې د حکومت سره په دوامدار توګه پر ستراتیژیکو اړیکو باندې غور وکړي. او کله چې حکومت په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ونه لري، بېله شکه د نړیوالو ملاتړ هم نشي کولای د حکومت د پایښت ضمانت وکړي. ځکه تر ټولو مهمه مسله دا ده، په لویو مهمو ملي مسلو کې کیدای شي موږ د مشورې او چوکاټ کېدو. دا معمول خبره ده په ټولو هیوادونو کې کیږي. مثال د ګوندونو اجماع را غوښتل کیږي، د ګوندونو مشران را غوښتل کیږي په ملي مهمو مسلو کې د مشورو لپاره. حکومت کولای شي حتی د دې لپاره چې د خپل منطق هغه منل توپ خلکو ته وړاندې کړی چې د ټولو ګوندونو مشران مونږ جهادي مشران هم لرو، سیاسي مشران هم لرو، د ګوندونو مشران هم لرو، ولسی مشران هم لرو. افغانستان داسې یو هیواد دی چې ولسی مشران پکې د ټولو نه ډېر خپل ځای لري. دینی عالمان لرو، مخکې مجیدی صاحب ورته اشاره وکړه چې دا ټول سره کینول شي، په ډېرو مهمو ملي مسلو کې ورسره مشورې وشي. هغه تصمیم چې د مشورو په رڼا کې اخیستل کیږي هغه د ملت تصمیم دی، او کله چې تصمیم ملت چی د سیمې د وادونو د پاره مغه یو پیاوړی او منلی تصمیم دی، او دغه راز نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې ملت د حکومت سره په دې برخه کې ولاړ دی. هغه هم مجبور دی د حکومت د ملت په استازیتوب د همدې حکومت نه ننګ وملاتړ وکړي. یوه خبره چې په دې پوښتنو کې پاتې شوه زه غواړم ورته لږ اشاره وکړم، هغه دا چې څنګه کېدای شي په پاکستان کې مثال د پوځیانو د واک مخه ونیول شي، کله کله د پاکستان حکومت هم کمزوری وي نشي کولای. زه ګومان کوم هغه اقدامات چې په دې وروستیو کلونو کې تر لاس لاندې نیول شوي دي په پاکستان کې، هغه تر ډیره بریده د پاکستان له پوځیانو نه د کودتا واک یا صلاحیتونه اخیستي دي. د پوځ مشر داسې یو څوک دی چې هغه پر کودتا باور نه لري، نواز شریف سره ښې اړیکې لري، راحیل شریف. نواز شریف چې کله واک ته ورسید تقریبا یو کال وروسته د پاکستان د پاوز د پخوانی مشر موده پوره شوه، او چانس په لاس ورغی چې داسې یو بل څوک وټاکي چې هغه پر کودتا او د حکومت پر ضد په حرکتونو باندې باور نه لري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نواز شریف ته ډېر نږدې وفادار کس دی. نواز شریف په خپله دغه امکانات تر ډیره بریده له منځه وړي دي. دا چې په پاکستان کې د پوځي کودتا خبره کله کله مطرح کیږي، دا د فشار د یوې وسیلې په توګه دوی کار اخلي. کله چې نړیوال فشار پر پاکستان باندې ډیریږي، به دوی خپل داسې اوازې اچوي چې والا امکان لري په پاکستان کې کودتا رامنځته شي، د دې لپاره چې نړیوال وویروي چې پر پاکستان باندې فشارونه کم کړي. کنه زما په نظر په پاکستان کې د پوځي کودتا امکانات ډېر کمزوري دي.
تشکر. خب مجیدی صاحب، وخت جنبندی است که مسئله پاکستان یک مسئله جدی است که اگر مسئله ترکیه را یک دفعه از نظر بگذارانیم، این طرفدارای گلن از 40 سال به این طرف در بین اردو، در بین قضا، در بین هر جا کار کرده و نفرای خود رساندن، حتی بسیار به حرکتشان وفاداری کردن. حالا اگر مسئله پاکستان را از نظر بگذارانیم، این گروه مثلا جماعت اسلامی یا دیگه گروه‌های رادیکال اسلامی، اینا هم از 40 سال به این طرف بگیم یا زیادتر حتی 100 سال به این طرف، بسیار زیاد در بین اردو، در بین هر جای تاثیر خود کردن، و بسیاری از رهبرها از تاثیر از این مسئله عنعنوی و از این گپا بیرون شده نمیتانن. سیب از او خاطر چی باید شوه که پاکستان هم یک کمه که هم کمک شوه کتشان کت کسایی که نیت خوب دارن، سیاسیون خوب دارن، بر از او که یک نوع ریفورم باید بکنن که یعنی از این مسائل یه ذره نجات پیدا بکنن. اگنی ما شما در جهان اسلام غیر از جنگ دیگه چیز نخواد ببینیم. چی میگین مجیدی صاحب، جنبندیتان چطور است؟
در عموم بر ما اولیت مسئله جنگ افغانستان است که ما چطور میتونیم این جنگ خاموش بسازیم و این برادرکشی را از بین بریم و مداخلات خارجی باید در افغانستان قطع شود. در این مورد دولت افغانستان مشکلات داخلی خود داره که ما باید اول مشکلات داخلی خود حل کنیم، نیست یک ملت واحد حرکت بکنیم و یک استراتژی که از طرف تمام ملت افغانستان خصوصا سیاسیون حمایت شود این را به پیش بگیریم. من فکر میکنم که ما میتونیم به یک اجماع منطقوی هم دست پیدا کنیم و این اجماع منطقوی تاثیرات بسیار مثبت خود داشت به سطح جهان. و میایم مشخصا اگر سر پاکستان ما صحبت بکنیم، ما فکر میکنم که ما وسایل را داریم که پاکستان زیر فشار باید بگیریم و این وسایل از فعلا اگر ما توجه به این بکنیم که دولت افغانستان اقداماتی که در این اواخر کردن بسیار چشمگیر است، خصوصا مسائلی که قبلا ما یادآوری کردیم که منافع هر دو کشور است و باید بحثا بالای منافع هر دو کشور شود. و این چیزی است که سیاستمدارای پاکستان از همه چیز زیاد اولویت بر از این میتن به خاطر مسائل اقتصادی است. اگر ما روی از این مسائل امرای پاکستان صحبتی داشته باشیم و خود پاکستان چانس داده شود در بسیاری مسائل اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری بکنن و منافع مشترک واضح شود. فکر میکنم که این چانسی بسیار خوبی است و این یک سیاستی بسیار خوبی است. دیگه چیزی که ما در باره پاکستان داریم، ما در پاکستان دوستای بسیار خوبی داریم که و فعلا در حکومت پاکستان موقفای بسیار خوبی دارن و این کسایی هستند که در طول تاریخ حمایت شدن از طرف حکومت های افغانستان و وقتی عزیز که در این شرایط مشکل باید با مردم افغانستان همکار شوند و از پیشان باید استفاده شوند. متاسفانه تا یک سیاستی در این مورد ما ندیدیم که او سیاسیونی را که سالها از حمایت مالی دولت حکومت های افغانستان برخوردار بودند، امروز در این شرایط که بالای افغانستان آمده و این مشکلات اکثر ناشی از سرحدات است که از طرف پاکستان است و در این مورد ما کمک های از یا سیاست واضح از بار ما ندیدیم. ما باید به این توجه زیادتر بکنیم و دوستای را خصوصا مسائل مذهبی و دینی است که علمای ما روابط بسیار خوبی با علمای پاکستان دارن، باید از این استفاده اعظمی بشه. و بحث دیگه که است که بسیار توجه به مسائل جنگی هم باید نشه، مسائل اقتصادی هم باید از نظر دور نشه. جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان یک امر حتمی است و ما در افغانستان یک بخش جنگی که است که در مسائل اقتصادی است که جوانای ما ناگزیر هستند، سلاب میگیرند و راه دیگه ندارن به خاطر تمویل و زندگیشان، مسائل اقتصادی زندگیشان میگیرن، تفنگ به دست میگیرن یا به دولت افغانستان میشه یا در با مخالفین استان میشه. استراتژی دولت افغانستانی باید باشه که در مناطق که جنگ زده است یا تا تهدید جنگ در اوجه موجود است باید در اوجه پروژه های را باید روی دست بگیره تا کار برای مردم پیدا شون و کوشش شود و او مردم فعلا در افغانستان یک چیزی را که ما بسیار واضح میبینیم ویس در جایی که پروژه میرن مردم و حتی مخالفین دولت در اوجه همکار هستند با این پروژه و کوشش میکنن که در اون مناطق جنگ نشه تا این پروژه کارش به اتمام برسه. من فکر میکنم که این سیاست دیگه است که دولت افغانستان باید روی دست بگیره تا مناطق که تهدید جنگ هستند قبل از اینکه جنگ دوجا شروع شو باید پروژه‌ای با وجود بره که مردم سرگرم پروژه شو یک کمک اقتصادی شو. مسائل بسیار دیگه است
که کل مسائل امروز دیگه نمیشه 5 دقیقه وقت
متوجه دولت افغانستان میشه. بله
بله بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلپاجا مجیدی عضو ولسی جرگه، محترم پوهانیار صاحب بشیر عاطف کارشناس مسائل سیاسی از اشتراکتان یک جان تشکر میکنیم. همچنان از آقای تواب و قرزنگ هم یک تشکر کلان میکنیم که سخنگوی شورای امنیت ملیس با وجود وعده تشریف نآوردن، به هر حال در آینده شاید تلافی بکنن. همچنان منتظر آقای عمر شریفی کارشناس راهات به ملی بودن، ایشان هم با وجود وعده ایشان آمدن نتونستن، خدا کنه که خیرتی باشن، جانشان جور باشن و خوب باشن. به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
زبط پاتا یا کسر شکنا جنگ جواندون واجنی جنگ کلا قتل زبط پاتا یا کسر شکنا مای سنگاتا مست خندات دا سهر شپنا دد غم جن وطن پخڑو دختو زب تفاتا یا کزار شپنا آئے زب تفاتا یا کزار شپنا